په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یو بنسټ په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه وشو ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالې میتینوتسن پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپله خواخوږي څرګنده کړه. یوناما پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقیني سي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لږکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼې کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دارت کړه چې غنی په کلابنسیوی بندری شار ماریوپول کې د فولادو په یو فابریکه کې د ایثارو پاتې سوی ملکانو د وټولو لپاره لروسی سره د بشری دهلیز د پرانستلو په اړه یو موافقه سوی وي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسیه پرون دوشنبه هم پر دغه فابریکې او دغه راز د ریلګاډي او سون موادو پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړ. د ترکیه بشرپال او سوداګر عثمان کاولا چې د دولت د پرزولو لپاره د مظاهره چانو د مالی ملاتړ په حد سو تورن سوی وو په عمری بند محکوم سو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحد ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړي او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقونو سخت گزار بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیموونکی و چې په وزارت دیالت نه دکل کی په استنبول کې د پلانونو پر ضد تر سره سوي وي. په دغه مظاهرو کې یو شمیر کسان د پولیسو لخوا وژل سوي وو. کاولا دغه تور رد کړي او ویلي دي چې د پښکارا په دغه مظاهرو کې چې غیر منظم وي او مشر یې نه درلود ګډون کړي وو. ورزو دراپورونو برخې ته. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دې هیواد کې د مذهبي لږکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له چټک رسیدو وروسته په تیر وختو میاشتو کې په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ او وضعیت ساري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پر طالبان واکمن دي د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هیوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې زغمي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یوه سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دي ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي. په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لږکۍ زوروي، عبادت ځایونو ته یې سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوښتو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي پکې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نورې مذهبي لږکۍ هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لږکۍ او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نورو مذهبي لږکیو تر څنګ یوازنۍ یهود هم له دې هېواده ووت. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوي چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهد وو. د ځینو دغو حملو مسؤلیت د طالبانو سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پښتنه دا ده چې په تیر جمهوری نظام کې چې د افغانستان مذهبي لږکۍ په تیره بیا هزارګان له ډېر خونړیو حملو مسؤل نه و، آیا اوسنی وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني؟ په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر وپوښت. نوموړی هم په دې باور دی چې په افغانستان کې د مذهبي لږکیو د ژوند شرایط خراب شوي دي.
پخوان د امنې متاسفانه پر هغوی باندې کېدلې، مګر فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلودل چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغوی نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اس کړي، او بل دا دي چې دا حملې په آخر کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي.
د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا په ګډون د لویدیځوالو یوه عمده غوښتنه دا ده چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د ټولو اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه ښولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هیواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژندل سي؟
خوام داس نو چې په نور ماینورټیز یا په اقلیتونو مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې حملې نه کېدلې. فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلودل چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغوی نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اس کړي، دا حملې په آخر کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حملې زیاتې شوي دي، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کولو ته مجبور شول. ځینې سکان افغانستان پریښودي، کوم جویش چې موږ درلودل هغوی افغانستان پریښوي. نو زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې د فکر کوم مذهبي ازادۍ په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتې راغلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نوی خپل لاس لري. تاسې د طالبانو مشرانو دغه خبرو ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا داعش وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیف دی او داعش د دې قابلیت نه لري، مګر بیا هم دا حملې کېږي. زما معلومات دا دي چې یعنی د طالبانو ډېر قوي افراد د داعش سره همکاري کوي په دغه حملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان په دې کې ګرم ګڼم او مسؤله یې ګڼم. د دې نه علاوه مثلا د شیعګان باندې حملې کېږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې حملې کېږي، مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل حملې وکړلې او د هغوی عبادت ځایونه یې ورته مزاحمت یې جوړ کړي او ځینې بندیان کړي. نو زه فکر کوم طالبان داعشته نظریه مشترکه ده چې باید په دې باندې حملې وشي، او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندې کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې تر څنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډېر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیضي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه 14 کسیزې ډلې ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو دغه راز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیارډونو ډالرو شتمني په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو ویلي د دې تر څنګ چې په جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د دې هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمني په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغه شتمني د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغو کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپلې اندېښنې او سپارښتنې له واشنگتن سره شریکې کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اړو کسانو ته د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پایل کړه. د دې پروګرام په لیکون کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه مواد د 1 میلیون ډالرو په ارزښت دي چې شاوخوا 3,600 کورنیو باندې ویشل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
45 کلن عبدالرحمن د کابل ښار پی وی سیمه کې د بوټانو ګنډولو یو وړ غرفه لري. نوموړي ته چې د 8 کسیزه کورنۍ سرپرستي ورغاړي دوی په ورځ کې شاوخوا 1,000 افغانۍ ګټي، خو په دغه پیسو یې د کور خرڅ نشي پوره کولای. عبدالرحمن سره لدی چې خپل ځان اړمن بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش له بهیره شکایت کوي.
چې دې برمو ته نه فرنه نه رسي،
ځات مرستې راځي خو موږ ته نه رسیږي. تر اوسه زما سوزه له تذکره خستې او ژمنه یې را سره کړې، خو هیڅ هم نه دی را رسیدلی.
خدای واسه عبدالرحمن نه دی چې اقتصادي ستونزو سره مخ او د مرستو له ویش شکایت کوي. د دې په څیر په سلګرو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ چې مرکز یې په سعودي عربستان کې دی، د دوشنبه په ورځ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د روژې مبارک میاشتې په خاطر له اړمنو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. په دغه مرستو کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، وریجی او خرما شامل دي. د دغه مرستو همغږي کوونکی احمد ولی یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروژه د مرکز ملک سلمان چې مقر په سعودي عربستان کې دی، د پاسه 1 میلیون ډالر دی. په دغه پیسو به 3,600 کورنیو ته شپږ قلمه خوراکي توکي چې 2.5 کیلو کېږي توزیع کېږي.
د ښاغلي یوسفزي په خبره دغه مرستې اوس مهال په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتیا او هرات ولایتونو کې ویشل کېږي. د دغه مرستو ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګر هم د روژې میاشتې په خاطر له اړمنو سره خپلې مرستې پیل کړي. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د راپورونو له مخې د بېوزلۍ او بیکاري کچه پراخه شوې او دغه شان د سوالګرو شمېر هم زیات شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د موسیقی.